دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زنه زرانه یوسف زی تاسو ته زموږ د خبری خبرونه سره هرکلی وایم د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
او دا هم د دې ساعت خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی موقت حکومت سره سخت برګون خود لیدي او د قربان شو سرتیر د کورنۍ سره په ټلیفوني خبرو کې یو وژل شوی افسر د کورنۍ غړي ته په جواب کې ویلي دي چې تر هغه چې ژوند دی طالبان به موقت حکومت ونه ویني په همدې حال کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د سولې په هغه بهیر کې ملګری دی چې دوامداره سیاسي جوړجاړی دائمي او هر اړخیز اوربند کې نغښتی وي د امریکا د بهرنی چارو وزیر تیر ورځ د افغانستان د مصالحې د عالی شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره خبرې کړې وې د مصالحې د عالی شورا وایند وی چې په دغه خبرو کې تاوتریخوالی په کمښت ټینګار شوی بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د متحده ایالاتو او طالبان ترمنځ د دوه تړون کې له افغان حکومت سره اړینې مشورې نه دي شوې د امنیت د شورا ویان مولوی رحمت الله اندړ رسنیو ته لیږلي پیغام کې ویل دي چې له همدې عمله یا تړون نه د سولې برخه کې اغېزمن تمام شوی او نوې جګړه ختمه کړه د امریکا متحده ایالاتو او طالبان ترمنځ تړون د شل د پس د زرم کال د فروری د میاشتې په نهشته باندې ټاپ دوه کلاس لیک شو په تازه ورځو کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن مشر حکومت ویلي چې دغه تړون ارزی او اول مورز د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ویل چې د ډیپلوماټیک لارې د افغانستان د جګړې د پای رسولو کلک ملاتړ کوي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل ښار کې د داعش د ډلې او حقانی د شبکې د یو پنځه کسو ګروپ د نیولو خبر ورکړی یاد ریاست د یک شنبه پورز په ویلامه کې ویل دي چې د ګډې ډلې په کابل ښار کې د عبدالعلي مزاری د تلین په مراسمو او د باګرام او حامد کردی په نړیوال هوایي ډګر د راکټونو توغولو کې لاس درلود د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست همدارنګ زیاته کړې چې یاد کسان د کابل ښار د اولسم ناحیې په مربوطاتو کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په محال نیول شوي دي په همدې محل د افغانستان د جمهور ریاست لومړي مرستیال امر الله صالح چې د کابل د امنیت د ټینګولو مسولیت هم په غاړه دی ویل دي زیات تي وسلواله او تروریستي ډلې چې په هدفي بدونه کې لاس لري د بم خودونو زده کړې په پاکستان کې کړي د په داسې حال کې دا چې تیر ورځ په کابل کې د چسپکی منو په چودنو کې پنځه کسان وژل شو او د نور ټپیان شول تر دې محل د چودنو مسولیت کومې وسلواله ډلې نه دی منلې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د تیرو دولسو جګړو کې شاوخوا زر ښوونځي ویجاړ شوي دي د دغه وزارت ویاندې نجیب آریان د یک شنبه په ورځ وویل چې د تیرو شلو کلونو راپه دیخوا په افغانستان کې شاوخوا زر ښوونځي د وسلوالو نښتو او ځینو نور لاملونو له امله تخریب شوي دي په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځ په مناسبت په وسلوالو او طالبانو غږ کړی چې د ښوونځیو او علمي مرکزونو ورانول ودروي تر څو افغان ماشومان په مورنۍ ژبه له زده کړو څخه برخمن شي ښاغلي محب په خپل ټویټر لیکلی دی چې د ښوونځیو سوځول او په بمونو ورانول په مورنۍ ژبه له تحصیل او د افغانانو ماشومانو د راتلونکي سره دښمني ده
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
اوس هم سو نړیوال خبرونه
د ملګرو ملتونو د اتومي سرډلې مشر د یک شنبه پورز د ایران د اتومي انرژي د ادارې د مشر سره مجلس کړي رافائل کروسی له ایران د مقام علي اکبر صالح سره د اتومي کارخانو په اړه ونه خبرې کړي همداشان د ایران پارلمان یو لایحه تصویب کړي چې لمخې د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د اتومي کارخانو ارزونه قسمه دندول کیږي مګر دا چې د کال 2015 کال د اتومي قرارداد اروپای اړخونه د سه شنبه تر ورځې پورې د ایران د تیلو پر کارخانو او بانکي حسابونو بندیزونه ختم کړي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل د واشنگتن او انقره ترمنځ د خو اړیکو د ټینګېدو غوښتنه کړې په یو ویډیو پیغام چې د شنبه پورې خپور شوی ولسمشر اردوان منلې چې د ترکیه او امریکا اړیکې له جدي ازمیښتونو سره مخ دي خو د اختلافاتو په پرتله د دواړو لورو ګډې کتنې زیات دي د دوغان تازه وینا په امریکا کې د یوې ترکی تلویزیون شبکې پرانستې غونډه کې خپره شوې ده. اردوغان په داسې حال کې د امریکا په وړاندې نرمه ژبه کاروي چې په دې وروستیو کې واشنگټن د کوردي ملیشو په ملاتړ تورن کړی و.
یو کال وړاندې په همدې ورځ په ایټالیا کې د کورونا وایرس لومړۍ پیښه رامنځته شوه چې دا د آسیا نه بهر د کورونا لومړۍ پیښه وه. د کتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس او د ایټالیا ولسمشر دغه ورځ د روغتیا د عملیې د میړانې په نوم یاده کړه او وی ویل چې د صحت عملیې ستر بشري خدمت کړی دی. بلخوا په امریکا کې د وروستیو ورختونو له کبله د کورونا ضد واکسین د رسولو کار د سخت ځنډ او خنډ سره مخ شوی دی. نیویارک ښار ته د ضرورت نه کم واکسین رسېدو خبر ورکړل شوی. بلخوا د امریکا ځینو برخو کې د خراب موسم له کبله برېښنا قطع شوې ده او د روغتیا وسایل له کاره ولوېدلي دي. په زرهاو مظاهره کوونکي د برما یمانیامار لارو کوڅو ته راوتي دي او د هغو دوو کسانو د وژنو په خلاف احتجاج کړی چې تېره ورځ پولیسو سره په خوډب کې وژل شوی. د خبر تفصیل د نظرانه ایسوفزی نه اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په میانمار کې په سوله ایزو مظاهره کوونکو تشدد غندلی دی. هغه په خپل ټویټر ولیکل چې د سوله ایزو مظاهره کوونکو ضد د وژونکي زور استعمال پرونکي او زورونکي اقدامات د منلو وړ نه دي. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو خاص مفتش ټام انډریو په خپل ټویټر ولیکل، زه د نورو کسانو د ژوند په بایللو سخت خواشینه یم چې په کې یو ځوان هلک په منډلي کې ووژل شو. جنتا د مظاهره کوونکو ضد د ربړ د مرمیو نه واخله، د اوبو د ټانکونو او د اوخکي بهونکي غاز استعمال کړی دی. دا لیونتوب په کار د ودرېږي. د یوې رضاکارې بیړنې مرستو د ډلې د کارکوونکو مطابق د شنبې د ورځې په مظاهرو کې شل تنه زخمیان شوي دي. د پوځي کودتا سره په تړاو کې تر اوسه پورې 1509 خلک نیول شوي دي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبر نه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن لخوا د امریکا د لوی سارنوال د مقام لپاره نومول شوی کاندید قاضی میرک جرارد ویلی دی چې دی به د امریکا په عدلي وزارت کې ټول کارونه د قانون اصولو سره سم په مخ وړي او د هر امریکایي حقوقو ساتنه به کوي. قاضی جرارد به د دوشنبه په ورځ د امریکا د سنا د قضایي چارو کمیټې مخې ته حاضرېږي او د خپلو برنامو توضیحات به ورکوي. د امریکا د عدلي په وزارت د پخواني جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په وخت کې دیموکراتانو دا انتخاب کاو چې دا وزارت سیاسي کړی دی. دا و د سیمې او د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوریدل.
خبرونه مو اوریدل په موکړی د خبرونی لومړی رپورت ته. جمهور ریاست د چارو اداري رئیس وایي چې ولسمشر غنی خپل ډیر قانوني واکونه نورو ادارو ته سپارلي دي چې دا د افغانستان په تاریخ کې یو بې ساري کار دی. په موکړی زمونګه د خبريال اکرام شنواری رپورت ده.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د چارو اداري رئیس فضل محمود فضلی ملت دولت د حساب ورکولو د روان بهیر په ترڅ کې د یکشنبې په ورځ خبر اعلان ته د جمهوریت ریاست د چارو اداري د ریاست د فعالیتونو او کړنو په اړه معلومات ورکړی وی چې په عمومي ډول د اداره د دولت د درې ګونو قواو د امهنګي د مرکز په توګه په 15 محورونو کې فعالیت کوي.
په دې معنی چې د چارو اداره یو ډیر شمیر جانبي واحدین لري. په دې کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د عالی مقام د لمړي او دویم رسېلانو دفترونه دي. دغه راز د افغانستان د پخوانی ولسمشر جنرال پاپ کرزی صاحب دفتر، اوسنۍ نوې جوړ شوې د افغانستان د ملي روغه جوړې د عالی شورا دفتر دی چې مشري جناب ډاکټر سره عبدالله کوي. د تدارکاتو ملي اداره ده چې هغه هم د افغانستان د اوسنی ولسمشر په ابتکار د دې لپاره چې د منابعو څخه په درسته توګه استفاده وشي او د بیځایه مصارف څخه مخنیوي وشي دغه کمیسون هم ایجاد شو. دا هم په جنبی ادارو کې راځي.
همداشان د افغانستان د جمهوریت عملیاتي حمایتي اداره، د پنګونې د تحصیل اداره، د جمهوریت د پالیسۍ او ستراتیژۍ اداره، د کابینې د دارالانشا او سولور ادارې د جمهوریت د چارو ادارې پر ریاست کې شامل دي. فضل محمود پزی د خپل ریاست د کړنو سربیره د یو شمېر خبر اعلان لخوا د ځینو نورو مسلو په باب هم پوښتنې ځواب کړې. چې وایي د سیاسي مشرانو سره د جمهوریت معاملې شبغني د لیدو کاتو د لړۍ د پیلېدو د هدف په باب و. هغه پزی ویل چې دغه څنګه هدف د جمهوریت په سبب کې د ملي مسلو په باب د واحد دریس نیول دي. یو خبريال د خاغلی پزلی څخه پوښتل چې ولی جمهور رئیس غنی هغه وزیران په دندو په غیر قانوني توګه ساتلی چې د افغانستان ولسی جرګې ورته د باور رایه نه ده ورکړي. خاغلی پزلی ویل چې په دې اړه په قانون کې هرڅه سرګند دي.
هرګز نه هیڅ کله نه د هیواد ملي وثیقه اساسي قانون په دې برخه کې ډیر زیات وضاحت لري چې کوم حکومتي غړی څه وخت له خپل دندې ګوښه کیږي او یا هم عزل کیږي. ډیر سرګند او سره ذکر شوی دی.
د جمهور رئیس د چارو اداري رئیس د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د مالی د پخوانی وزیر عبدالهادي ارغندیوال له دندې ګوښه کولو له پریکړې دفاع وکړه. وی ویل چې هغه په ټاکلې موده کې د وایلو پر راټولولو کې پاتې راغلی او یو شمېر مامورین هم په غیر قانوني ډول په وزارت کې ګمارلي وو. خو ښاغلی ارغندیوال دا تورونه له وړاندې رد کړي دي او د خپلې ګوښه کېدو یو علت یې په غیر قانوني توګه د مالی په وزارت کې د مامورینو د ګمارلو مخنیوی ګڼلی وو. ښاغلی پزلی هغه انتقادونه هم ونه منل چې د حکومت ټول صلاحیتونه ارته منتقل شوي. او ویلی وکړه چې ښاغلی غنی لومړنی جمهور رئیس دی چې په ډیرو برخو کې خپل واک نورو ادارو ته انتقال کړی دی.
د اوسني جمهور رئیس نه پرته په تیرو یو سلو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان ټول مشران د دې صلاحیت درلوده چې فوق العاده حکم صادر کړي چې مثلا دغه دوزیر جریبه ځمکه احمد یا محمود ته ورکړي. اوسنی ولسمشر راغی او دغه فرهنګي وروسته یو سلو څلوېښت کال څخه له منځه وړي. نو دا د دیکتاتوري په معنا نه دی، دا د خپلو صلاحیتونو د کمولو په معنا دی.
د افغانستان د شفافیت د سار اداره د ښاغلي پزلی سرګندونو په خلاف چې خپله اداره د ریګونو ادارو ته د سهولتونو د برابرولو اداره ګڼي وایي چې د دې ادارې د کړنو د سار دپاره کوم میکانیزم نشته دی. د افغانستان د شفافیت د سار د ادارې او چارواکي ناصر تیموري وایي چې د اصولو له مخې د اداري چارو اداره باید د سهولتونو د برابرولو ترڅنګ په نورو ادارو د سارنې چارې ترسره کړي.
در امور کې اینا اجرات میکنن
په کومو چارو کې چې دوی اجرات کوي دوی چاته ځواب ویونکي نه دي او د ځواب نه ویلو د میکانیزم نشتون د سبب شوی چې دغه ادارې د کړنو په باب ډېرې پوښتنې راولاړې شي.
د شفافیت د سر د ادارې دغه چارواکي وایي چې اجرایی اداره باید یو شمېر اصول ولري او په کې په مسلکي ډول کارونه پر مخ لاړ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي چې دا مهال د دغه ملک په زندانونو کې لسکونه زره کسان بندیان دي چې له دې شمېرې 3200 طالبان او 3190 د داعش ډلې اړوند کسان دي. د دغه ادارې د چارواکو په وینا د افغان حکومت د رهبرۍ د تصمیم په اساس ټاکل شوی چې د بګرام زندان په ګډون د افغانستان د ټولو زندانونو مدیریت د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته وسپارل شي.
د افغانستان د زندانونو د چارو تنظیم اداره وایي چې دا مهال د افغانستان په زندانونو کې کابو 9250 بندیان دي چې له دې شمېرې 199 تنه بهرني اتباع دي. د دغه ادارې نظامي مرستیال نظام الدین نورستانی د یک شنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې دا شمېرې ثابت نه بلکې د بدلیدو په حال کې دي او د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه په مختلفو قضیو کې نیول شوي تورن کسان هر ورځ د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته ورپیژني. ښاغلی نورستانی په زندانونو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د شمېرې په اړه وویل
میزان عمومي شکه برای ما از ګروه داعش گفته 497 نفر.
د داعش د ډلې عمومي شمېره چې موږ ته ویل شوې 399 نفر دي چې دا یوازې موږ سره دي. د طالبانو د ډلې چې بیا هم تکراروم چې ډیره کارانه ده 3693 کس دي.
دقیق نیست 3693 تنه ستن.
د زندانونو د چارو تنظیم د ادارې د نظامي مرستیال د معلوماتو په اساس د افغانستان په ټولو زندانونو کې 800 تیا خزه هم بندیان دي چې له دې شمېرې 1320 بهرنۍ دي. ښاغلی نورستانی د غرازو ویل چې ټاکل شوی د بګرام د زندان په ګډون د افغانستان د ټولو زندانونو د مدیریت چارې د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته وسپارل شي. هغه ویل چې دغه مسولیت د لیګ لپاره پلان چمتو شوی او زیاته کړه
پلان منظم انتقال با
د لیګ منظم پلان مول مهالویش سره یو ځای د قانون د حاکمیت شورا ته لیږل دی تر څو ورو او په سیستماتیک ډول نه په بیړه دا مسولیت واخلو. کله چې زموږ تشکیلات جوړ شي ګمارنې وشي موږ به په قرار نور مسولیت مسؤلیتونه هم په غاړه واخلو تر څو زموږ بندیانو ته خدمات وړاندې شي. همداشان د ماشومانو د اصلاح او روزنې د ټولو مرکزونو مسؤلیت چې پکې سرغړونکي ماشومان بندیان وي د افغانستان له عدلي وزارت څخه د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته لیږدول شوی دی چې موخه یې ټولو زندانیانو ته د ښو او منظمو خدماتو وړاندې کول بلل شوي دي. د افغانستان د زندانونو د چارو تنظیم ادارې د غراز ویلي چې په ټولو زندانونو کې بندیانو ته د تدریس لپاره د هغوی د سواد کچه تثبیت شوی او ژر به ورته د ښوونې او روزنې پروګرامونه پیل شي. د افغانستان ولسي جرګه په زندانونو کې د یو لړ اصلاحاتو له راوستلو هرکلی کوي خو وایي چې لا هم د بندیانو د وضعیت د ښه والي لپاره زیاتو اقداماتو ته اړتیا ده. د ولسي جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون غړي رفیع مموزي امریکا غږ ته وویل لا هم په زندانونو کې یو شمیر بندیان شته چې د قید موده یې بشپړه شوې خو د خوشي کولو لپاره یې هیڅ اقدام نه دی شوی. هغه د غراز د بندیانو په یاشي او د ځای په تنګوالي انتقاد وکړ او ویل
د یاشي مشکل لري ډیر زیات چې یاشي کې ډیر زیات مشکلات سره مخ دي. دا خلک چې تر څو پورې د خلکو د یاشي مشکل حل شي او دینه مواره د خلکو او د بندیانو زیاتواله ده چې د ماوسینو ځای ډیر تنګ ده، ځای ډیر ضیق ده. او د لکه په پخوا وختونو کې د هر تعمیر چې جوړ شوی د 300 بندیانو لپاره تقریبا جوړ شوی چې اوس پکې 800 دي، یعنی تقریبا درې چنده پکې اضافه شوي دي. یو نفر په ځای پکې درې کسه دي.
د افغانستان د زندانونو د چارو تنظیم اداره هم په محابسو کې دا ستونزې مني او وایي چې د بندیانو د وضعیت د ښه والي او ستونزو د له منځه وړلو لپاره وخت ته اړتیا لري. د زندانونو د چارو تنظیم اداره په اساسي ډول د بندیانو د ستونزو د له منځه وړلو، د محابسو او توقیف خونو په چارو کې د نظم او انسجام او د قانون د حاکمیت په موخه یو کال مخکې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس رامنځته شوه. د دغه فرمان په اساس ټاکل شوی چې د ټولو زندانونو او توقیف خونو د مدیریت چارې لا نظامی بنسټونو څخه ملکی برخې ته انتقال شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په ځینو ولایتونو کې واړه واړه محفلونه جوړ شوي، خو یو شمیر خلک وایي چې په قندوز، بغلان او نورو شمالي ولایتونو کې یو شمیر ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه نه ده برابره. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لېږلی.
د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په بلخ او نورو ولایتونو کې د کتابونو د معرفي کېدو او د مخکتنو غونډې وشوې چې پکې د مورنۍ ژبې د بډاینې یادونه کېده. دوی ویل چې ماشومان که په مورنۍ ژبه زده کړې وکړي پرمختګ کولی شي، خو که په دویمه ژبه ابتدایي ښوونځي لولي نو له ستونزو سره مخ کېدای شي. د قندوز، بغلان او بلخ اوسیدونکي وایي چې باید دولت او د معارف مسؤلین په ټولو سیمو کې ماشومانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابر کړي چې استعدادونه یې وروزل شي.
پښتون صاحبم د مزار شریف خار اوسیدونکي کچیرته یو ماشوم په مورنۍ ژبه زده کړي ولري، کولی شي هغه د درس او د سبق مفهوم په خطو غسره جذب کړي، او دا د هر انسان حق دی چې په خپل مورنۍ ژبه باندې زده کړي وکړي. که یو ماشوم چیرې په بل ژبه باندې زده کړي کړي نو تبان د ستونزو سره مخامخ کیږي، یعنی هغه د درس مفهوم په صحیح توګه سره نشي اخستلې، سبق کوم اساسي ټکي چې دی هغه د په ذهن کې نشي پاتې کېدلې. بده مرغه چې تر اوسه پورې د پوهنې ریاست په بلخ ولایت کې د پښتو ژبې ښوونځي نه دی پرانستي، تر اوسه په پښتو ژبه د تعلیم زمينه ورته نه برابر شوې.
کله چې ماشوم په لومړی کال باندې ټولګي کې کینی نو کچیرته په مورنۍ ژبه باندې ښوونکی هغه سره خبرې کوي نو ناراحتي احساس نه کوي، ځکه ما د ښوونکي دنده تر سره کړی دا. خو بدبختانه موږ په هیواد کې دغه ستونزه شته ده، ډېرې داسې سیمې دي چې هلته پښتون میشتې دي خو په هغه ځای کې په مورنۍ ژبه باندې زده کړې نه پیل کیږي. هغه زده کوونکي چې په خپل مورنۍ ژبه باندې زده کړې کوي تر هغه زده کوونکو چې اړ دي د بیلابیل ستونزو له امله په نورو ژبو باندې زده کړې وکړي 50% باندې د زری حافظې ته نه سپارلای.
په کندوز کې ماشومان لپاره مورنۍ ژبه زده کړې یوازې د ژبو ماشومان ته زمينه خبره برابره ده او چې هغه په خپل مورنۍ ژبه باندې زده کړې کوي. ازبکي ژبې ویونکي ماشومان هم له همدې ستونزې سره مخ دي. په کندوز کې مورنۍ ژبه ته دومره پام نه دی شوی او توزري معرف رئیس صاحب سره موږ ناسته درلودل چې په دې برخه کې هڅې روانې دي او ان شاء الله چې کتابونه مرکز نوې راځي او سکالې به په دې باندې کار کوو. تر اوسه پورې تاسو زنده حل شوی.
مخکې تر دې هم ځینو مدني فعالان او د معرف په برخه کې فعال وکړي سانو په ولایتونو کې د معرف له مسولینو غوښتنه کړې چې باید ماشومان ته په مورنۍ ژبه د تدریس زمينه برابر شي. د دغه فعالانو پر وینا د معارف مسولین د زده کوونکو پر ځای د استادانو ستونزه په پام کې نیسي او هغه سي استادان چې د زده کوونکو په جبه نه پويږي د خوونکو په توګه ور معرفي کیږي. ګلرین یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د روغتیا د نړیوال سازمان د یو پروګرام سره چې ټیټ او منځنی عاید لرونکو هیوادونو ته د کورونا وایرس واکسین رسوي د 100 میلیارډ ډالرو د ورکولو ژمنه کړې ده.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د مونیخ په امنیتی کانفرانس کې په آنلاین شکل ګډون وکړ، چیرې چې له نړیوالو سازمانونو څخه د هغه ملاتړ د پخواني جمهور رئیس هغه تګلاره بیرته بدله کړې چې په بهرنۍ پالیسۍ کې امریکا تر ټولو لومړی ګڼله.
امریکا بیرته ستنه شوه. زنن له تاسو سره د امریکا د جمهور رئیس په توګه د خپل حکومت د کار په پیل کې غږیږم او نړۍ ته یو روښانه پیغام استوم. امریکا بیرته راغله. د اتلانتیک سمندر د دواړو غاړو د هیوادونو اتحاد بیرته ستون شو. مونږ شاته نه ګورو، بلکې یو ځای پر مخ ځو.
بایدن د نړۍ د یو تر ټولو ستونزمن مشکل په اړه چې کورونا وایرس دی د خپل حکومت پلان بیان کړ. نوموړي د کوواکس پروګرام سره چې کووید 19 واکسین ته په برابره توګه د ټولو د لاسرسي په هدف رامنځته شوی د مالی ملاتړ اعلان وکړ.
زنن اعلان کوم چې امریکا له کوویکس پروګرام سره 2 میلیارډ ډالر مرسته کوي. مونږ د 2 میلیارډو نورو ژمنه هم کوو چې نور هم اقدام وکړي.
د کوواکس پروګرام له لارې هڅه کیږي چې په نړیواله کچه د واکسین نابرابري له منځه ولاړ شي، ځکه بډای هیوادونه د خپل نفوس په تناسب تولید کوي.
دا همدغه ځای دی چې کوویکس اقدام کوي او د هغو هیوادونو په نمایندګۍ خبرې کوي چې دغه کار توان نه لري. کوویکس ټول هیوادونو ته په یو شان واکسین مهیا کوي.
د دې هدف د پوره کېدو لپاره چې د روان کال تر پای دی 2 نوي ټیټ عاید لرونکو هیوادونو ته 2 میلیارډ ډوزه واکسین واستول شي، په کار د چینې یوازې د واکسین اوسنۍ کمښت لري شي، بلکې د بودیجې مسله هم هواره شي. کوواکس وایي په اوسنۍ 2.1 میلیارډ ډالرو سربیره چې غونډې شوي 4.9 میلیارډه نوري هم په کار دي. سپینې ماڼۍ په یوې بیانې کې ویلي له 4 میلیارډ ډالرو څخه 2 میلیارډه ډالره په دسمبر میاشت کې د کانګرس لخوا د واکسینونو اتحاد ته چې د کوواکس یوه برخه ده ورکړل شوې دي. پاتې برخه به په راتلونکو 2 کلونو کې هغه مهال ورکړل شي چې نور هیوادونه هم مرسته وکړي. څه باندې 190 هیوادونو موافقه کړې چې په کوواکس کې به برخه اخلي. د ټرمپ حکومت د روغتیا نړیوال سازمان څخه په وتلو له دې پروګرام څخه هم ووت، ځکه پخوانی ولسمشر ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان مفسد دی او چین پرې بې ځای نفوذ لري. سمیع الله جلالزی د امریکا
د واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنر دفتر د یمن په شمالي ولایت معرب کې د هوسیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د روان جنگ د پای ته رسولو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې دي ممکن چې دغه جنگ په ملک کې د یو بل بشري ناورین د رامنځته کولو سبب شي. د جنیو نه د خبریالي لیسا شلاین د رپورت خلاصه د سید سلیمان شاناوري.
د معرب گورنری چې د یمن په شپکلن جنگ کې تر اوسه پورې په نسبت توګه یو څه آرامه و، د هوسیانو د نظامی عملیاتو وروسته په دغه ولایت کې هم عمومي وضعیت خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر پرون د شنبه په ورځ د جنگ د بندیدو خواست وکړ او د یو بل غټ بشري بحران یا ناورین د رامنځته کېدو خبرداري ورکړه. ملګری ملتونو وایي چې د معرب په گورنرۍ کې د روانو خونړیو جګړو له امله په سلګونو زرو ملکیانو ژوند د مرګ له خطر سره مخامخ شوی دی. هوسیان چې د حکومتي ځواکونو د معرب د نیولو په غرض دا تازه عملیات پیل کړی دي. له تیرې وی هفتې نه د جنگ په څو جبهاتو کې د حکومتي ځواکونو په خلاف جنګیږي او په سلهاوو زره خلک چې د یمن د نورو سیمو نه په معارف کې د خپل ژوند د خوندي کولو په خاطر پناه اخیستې وه د ډېرو خطرناکو شرایطو لاندې ژوند کوي. دا وخت په معارف کې برابر 800,000 خلک اوسیږي. ژوند هر شیبه د مرګ خطر سره مخامخ دی. دغه نړیوالې ادارې ویاندې میرمن لیز ټروسل امریکا غږ ته وویل ممکن چې د جګړې په وجه په زرهاو ملکیان مجبور شي چې له معارف نه اوزي، ځکه چې د جنگ جبهات شیبه په شیبه بدلیږي او د جنگ لومړۍ کرښې او د جنگ لومړۍ لیکې هغه سیمو ته د نږدې کېدو په حال کې دي چې په زیات شمېر ملکیان پکې آباد دي. د میرمن ټروسل په وینا،
Given the potentially disastrous humanitarian consequences, we call on all parties to the conflict to de-escalate the situation.
مالې ډول تبا کوم کو بشري عواقب ته پکتنه په جنگ کې شامل ټولو خواو باندې غږ کو چې د تشنج په کمولو کې مرسته وکړي. غواړو چې هغوی د وسلوالو شخړو په دوران کې د ملکیانو د ژوند د خوندي ساتلو او امنیت په باب د نړیوال قانون له مخې خپلو مسؤلیتونو ته هم متوجه کړو. ملکیان باید له یوې سیمې نه بلې سیمې ته په آزاده توګه او په مصنوعه فضا کې د نقل مکان او تګ راتګ حق ولري. په دې کې هغه کډوال هم شامل دي چې په موقتي توګه په معارف کې پناه اخیستې وه او په جنگ کې د راګیرېدو له امله کوشش کوي چې ځانونه نور سیمو ته وباسي. په یمن کې د روان جنگ باوجود هر کال ختیځ افریقا په لسهاوو زره مزدوران په سعودي عربستان کې د کار او مزدورۍ په اراده ځانونه د یمن سرحدي ځانونه معارف او د یمن نورو سرحدي برخو ته رسوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویاندې په وینا، موږ د هغو څه د پاسه 1500 قیدیانو د سرنوشت په اړه هم ژوره اندېښنه لرو چې د معارف په مرکزي محبس کې اچول شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ویاندې وویل چې په جنگ کې د ملکی تلفاتو په باب د معلوماتو د راټولولو هڅې پیل شوې دي. ملګری ملتونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې په یمن کې د جنگ له پیل کېدو راهیسې 8000 او درش په ملکیان وژل شوې دي او 2000 او شپږ سو لیک نور ټپیان شوې دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معلومات او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د ایران اټومي معاملې ته د بیا ستنېدو په اړه د یو لړ اقداماتو اعلان کړی دی. په مخکې دی رپورت ته چې رڼا نورستاني تاسو لولي،
د عراق په کوردستان کې د راکټي حملو مسولیت یې به ایرانی پلاوه ملشي په غاړه اخیسته. دا برید د بایدن حکومت پر وړاندې ننګونې روښانه کوي، ځکه بایدن اعلان کړی چې چمتو دی چې له ایران سره بیا د 2015 اټومي تړون ته چې په جی سی پی او ای هم یادیږي ور وګرځي.
موږ چمتو یو چې د 15 جمع یو هیوادونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو اترو کې ورګډ شو. موږ باید په ټول منځني ختیځ کې د ایران د بیسوباتۍ د رامنځته کولو د فعالیتونو د حل لاره پیدا کړو.
بایدن د جمعې په ورځ د مونیخ امنیتي کانفرنس ته په آنلاین وینا کې د ایران په اړه د اروپا او نورو متحدینو سره د نږدې همکارۍ ژمنه وکړه. یو شمېر شنونکي د بایدن د دې اقدام هرکلی کوي.
په سیمه کې د ایران د اعمالو په اړه د امریکا د اندېښنو او په اوږدمهال کې د ایران اټومي پروګرام ته د رسیدګۍ لاره، د برجام یا د اټومي معاملې بیا احیا کول او په مذاکراتو کې د امریکا د ښه نیت څرګندول حتمي دي.
د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په یو بیان کې ویلي چې 15 جمع یو هیوادونو ته د امریکا بیرته ستنېدل به د ایران اټومي وسلو درلودلو ته لاره هوار کړي. ایران تر 40% د یورانیمو بډایه کول پیل کړي چې د اټومي تړون تر ټاکلي حد څخه 15% زیاتې. د اټومي وسلو لپاره د یورانیمو 90% بډایه کول پکار دي. تهران هم خبرو اترو ته د بیرته راستنېدو رضایت ښودلی، خو د اوباما د حکومت تر مهال په شوي موافقه کې د هر ډول بدلون سره مخالفت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدل یې مه هېروئ.
کدر مون اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده موږ تاسو نه په دې هلي اجازه غواړو چې د خبرونه اوریدلو ته دوام ورکړئ ته خدای پامان.